بجې سوي د مهمو خبرونو لنډیز له اسمت ساروان ناوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان په شمال کې شاهین قول اردو وای امنیتي او دفاعي ځواکونو په فاریاب ولایت کې یوه مهمه سیمه له طالبانو تصفیه کړې ده. د پکتیا ولایت چارواکي وای وسلوالو طالبانو د دې ولایت په ډنډو پټان ولسوالۍ کې پر امنیتي ځواکونو په حمله کې څلور تنو ته مرژوبله اړولې ده. د پاکستان پوځ وایي مشکوکو سختدریزو د افغانستان پولې ته نږدې درې پاکستاني پوځیان وژلي دي. سعودي عربستان وایي په یمن کې د دغه هیواد په مشرۍ ائتلاف د حوثیانو یوه بې پیلوټ الوتکه او یوه کوچنۍ بیړۍ مخکې تر دې چې سعودي عربستان ته په خپل هدف ته ځان ورسوي ویشتي دي. او د امریکا د متحدو ایالتونو د ویسکنز ایالت والي له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه وغوښتل چې د دې ایالت مرکز کینوشا ښار ته د سفر پر پلان بیا کتنه وکړي.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي راډیو اورید دي او نورو خبرونو تفصیل ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلای شئ چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. 25 دقیقې د ازادي راډیو اونیز بحث په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو تر هغه مخکې اوري چې په بلخ ولایت کې د ورزش په برخه کې د شوزو فعالیت زیات سوی دی. په بلخ کې د بدني روزنې او ورزش اداره وایي چې څه باندې 2000 ښځې په 400 ورزشي برخو کې په تمرین بوخت دي. مجیب حبیبزای راپور لري.
د بلخ د مدني روزنه او ورزش ادارې مشر ابراهیم عثماني ازادي راډیو ته وویل چې په ټولیز ډول 2000 نجونې او ښځې په بلخ ولایت کې په رسمي ورزشي کلبونو کې فعالیت لري. هغه وایي دا کچا دوه کاله د مخه 25% وه چې په 1990 لمریز کال کې د ښځینه ورزش کوونکو شمیر ټول ټال څخه 1500 تنه وو.
روز به روز علاقمندي خانمها و رشته های مختلف ورزشي بیشتر میشه در شهر مزار.
ورز به ورز د ورزش مختلف څنګه تا په مزار شریف کې د خوځو اونجونې لوړتیا زیاتېږي. په دې وروستیو کې موږ مختلفو ورزشي څنګه په برخه کې کلبونه جوړ کړي دي. اونجونې د مزار شریف په آزاد ورزشي کلبونو کې فعالیت لري.
په بلخ کې خځې او اونجونې اکثرا د کراټه، جمناستیک، فټنس، فوټبال، والیبال، ویلچر والیبال، بیسبال او باولینګ ورزش ترسره کوي. شازیه حمیدی په مزار شریف کې د باولینګ لوبغاړې ده.
دخترای زیاد میخواین ورزش کنه نه ممکن.
ډیر انجونی غواړي چې ورزش وکړي. ځینې به وزله دی او ستونزې لري. خود ځینو نورو بیا کورنۍ ممانعت کوي.
د بلخ ته ورزش اداره وایي چې هڅه کوي د ورزشي کمپونو په جوړولو او همدارس انجونو او ښځو ته د ورزش د لارښود او د روزنې په برخه کې سیمینارونه جوړ کړي ترڅو په دې توګه کورنۍ ترغیب کړي چې په ټولنه کې د ښځو ورزشي فعالیت ته لا زیاته اجازه ورکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخي پر خپل لستوني وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ. پینځه دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د طالبانو یو پلاوی په ورستیو کې اسلام آباد ته سفر کړی او هغه څه چې د ډلې د دې سفر یوال مو خو یادوي. د افغانستان د سولې پاړه په ځانګړي ډول د بین الافغاني خبرو د پایل بحث دی. پاکستان له دې سفر ورسته ویلي د افغانستان د سولې راتلونکي ته هیله مند دی، هغه هیله چې په افغانستان کې هم شته. خو له دې هیلو سره سره لا هم د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل نیټه او برخلیک معلوم نه دی. حکومت د خبرو لپاره پلاوی اعلان کړی او تازه شیر محمد عباس تنگزي هم ازادي راډیو ته ویلي د دو پریاست یو با صلاحیت اپلاوی به خبری پایل کړي. ستانگزی پر حکومت غک کړی چې خبرو ته تیار شي. درنو اوریدونکو، د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو په پایل او همدا ډول د خبرو وړاندې د خندونو د لری کولو پر موضوعاتو باندې سره نن په ځانګړي بحث کې خبرې اترې کوو. را سره میلمانه دي د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر ښاغلی سید اکبر آغا، سیاسی شرون کیا افغانستان د بدنی ټولنې د فیډریشن مشر صدیق منصور انصاری صاحب او همدار ډول شرون کیا خغلې محب شریف صاحب زخپل درې واړو ملمنو ته په باس کې د ګډون هرکلی کوم. باس با خغلی اغا صاحب نه راپایل کړم. اغا صاحب د طالبان وروستیو څرګندونو ته په کتو او ترخوا یې هغه معلومات چې تاسو لرئ څه فکر کوئ چې د خبرو پایل ته څومره نږدې شوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم تاسو او تاسو ملمنو ته او تاسو اوریدون ته وای زه فکر کوم چې د طالبانو د هیئت چا ولا واخو چې هیئت دې ټاکلې دي په هیئت کې د دې مشران خلق دي. البته د خلق دي چې تقریبا د هیبت الله خوند د صاحب سره هم اسره وان فکر خلق دي او په علمیت کې شش علما دي. قاضی قضات پکښې کې دي، سابقه قاضی قضات دي چې وو هغه پکښې کې دي، وو د استخباراتو رئیس پکښې کې دي، وو نظامی خلک چې د هغه د خلکو سره به د اشتباه پیدا کېدلی چې د طالبانو نظامی خلک به په دې قناعت نه وو کې هغه لوی درستیز د دوی چې ملا فضل اخوند دي هغه پکښې کې دي، او ملا خیر الله خیرخواه دا برادر اخوند هغه سړی وو چې هغه په طالبانو کې د ملا مدمر اخوند اول والدی دغه کړي و خپل خلف تا کړي و چې معاون و بیا چې پاکستانیانو ونیوي. نو زما فکر باندې د دې په مثال باندې نور لکه دلاور صاحب دی و دا خلک ټول هغه دا خلک او مشران خلک په طالبانو کې. نو د دې څه داسې معلومیږي چې طالبان د سولې دپاره سم فکر لري او د پیسلې کونه خلک راوستلي دي
هغه چمتو شوي دي نسبت تیر بل وخت چې دا ځل خبري وکي.
زه فکر کوم چې نږدې سویم دي خبرې ته، او بل دا دي چې دوی دا خبره خپل اعلان کړه او دا اعلان ما ورام معلومي دي دا خلک چې هغه د خلک دي چې کولای شي خپل حل او عقد وکي یا پیسله وکي. زما فکر باندې دا پیسلی خلک دي
چې په ضرورت کې پیدا کیږي. بخنه غواړم دغه ته یو خبره بل مطرح کیږي، یو خود پلاوی د ټاکلو مسله شو چې مشري هم اوس خغلی ستانګزی ویل چې دا په غاړه لري او پر حکومت مرساغه کړي چې دوی دیم چمتو شي چې دا یو مسله د البته د چمتووالی یادې بل تاسو پلاوی یاد کړل دي دوه ور نور کوم ټکی حد اقل نه هله بخون کړي چې د خبرو پایل ته نږدې شي او یا حد اقل د خبرو د پایل د پاره یو اراده شته چې دا ځل به ستونزې ته د یو حل لار د سیاسي ال ادرس نه پیدا کیږي.
نو دا ول سره کوي ور د سره وګورو توافقنامه یو ډیر لو خبره و چې هغه د کامیابی خبره و چې توافقنامه د امریکایانو سره امضا سول دوهمه بیا چې د بنجانو خلاصونو هغه د تدیان د ډیر اول سې دي چې وسلر بنجان پاتې دي خو البته د بنجانو خلاصون کې د بنجانو خلاصون کې د امریکایانو ډیر ټینګار و. نو دا د امریکایانو ټینګارم په دې دلالت کوي چې امریکایان چې عامل د جنگ دی په افغانستان کې دوی د افغانستان څخه وځي او دلته یو حکومت جوړوي. دا د دوی وتل به داسې وي چې هغه د مسولیت په بنا باندې وي ځکه چې دوی غیر مسولانه وځي د دوی بدنامي د په خپل ملکو کې کېدای شي چې د دوی ملک په داسې لکه د روسانو ملک چې هغه اتحاد شوروي په روسیه بدل شو. نو اوس دوی داسې کوشش کوي چې په دا رقم باندې وځي چې په افغانستان کې یو فل جمله یو سول حراسي یو حکومت جوړ شي په افغانستان کې. بیا په صورت کې ټول خلکو توای چې موږ په افغانستان کې دا کامیابی ترلاسه کړې چې هلته مهرامي راوستل او افغانان مو ټول په یو ټغر باندې سره راټول کړل او هلته خپل حکومت ته دوی جوړ شو. نو زما فکر باندې دغه شان چې دي د کامیابی ذریعې دي لکه د بنجانو خلاصونه او د توافقنامې امضا. بیا هم دا لږ چې د بنجانو څه خبره پاته ده دا امیدونه شته چې هغه به خلاص شي ځکه چې امریکایان که خپل په دې باندې ټینګ وي لکه ما چې مخکې وویل چې دوی د افغانستان څخه وځي او هلته داسې رقم وځي چې هلته بدنامۍ ورته جوړ نه وي په خپلو ملکو کې. دلته دوی په افغانستان کې ډېر شیان کړي، ډېر مصارف یې کړي دي او هغه مصارف یې بیا خپله وړي دي. که چېرې دوی داسې ګډوډ حکومت دلته جوړ کړي هغه په دوی سره به هلته حساب کېږي چې تاسې هغه مصارف یوړل افغانستان ته مو بېرته مو خپله راړو خپل په جوبو کې ما چول هېڅ کار مو نه وکړي. نو دوی د هغه خپل د بې عزتۍ په وجه چې د بې عزتۍ څخه ځان خلاص کړي دغه په نسبت باندې دوی دلته زما فکر باندې دوی غواړي چې دلته یو
ډېره مننه مغاسم ان شاء الله بیا هم تاسو سره ګرځم. انصاری صاحب تاسو هم بحث ته راغلی، هغه مسایل چې هغه صاحب هم یاد کړل، زه غواړم د دوو خنډونو یادونه وکړم په دې برخه کې چې له ټولو مهم یې د بندیانو د تبادلې د بهیر ځنډ دی او په وروستیو کې د تاوتریخوالي زیاتېدل. هغه ټکی یادېږي چې سای اندېښنه پر دې ده چې بین الافغاني خبرې پیل نشي یا وځنډي. اوس دغه دواړو خنډونو ته په کتو باندې هغه هیلې چې عام طالبان ورکې او عام د افغانستان حکومت وایي، څه فکر کوي چې آیا هر څه ژر خبرې پیلېدونکي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زهیر مان صاحب تاسو خبرې اکثر از مېلمنو تخنیکي همکارانو ټول معزز او السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام.
فکر کوم چې افغانستان نن سبا په ډېر فساد پړاو کې دی.
بله،
فکر کوم چې افغانستان نن سبا په ډېر فساد پړاو کې دی. د سولې او جګړې خبرې دواړو خواوو ته ډېرې ګرمې دي، هم د طالب لوري هم د حکومت او د دوی نړیوال پارټنرانو لوري. په دې برخه کې د ډېرو جدي هڅو او هلو ځلو په جریان کې دي او هر اړخ هڅه کوي چې هم په نظامي برخه کې هم د سولې په برخه کې داسې سنګین او متین ګامونه واخلي چې د ډېرې برخې د ډېر قوت او د متانت ښکارندوی وکړي او خپلو خلکو یا اطرافیانو ملګرو ته وښنه برخه ترلاسه کړي. موږ فکر کوو هغه توافقنامه چې د امریکي متحده ایالاتو او طالبانو د ډېرو پراخو نامدرو مذاکراتو او خبرو اترو په نتیجه کې لاسلیک شوه، هغه د افغانستان خلکو ته ښه زیری درلودلی شي. د طالب لوري ته هم زیری لري، امریکایانو او نړیوالو ته یې هم لري، او دې خوا د افغان حکومتي لوري او عام ولس ته په ټوله کې کاغذ توافقنامه په وخت عملي شوی وی، لکه څنګه چې پکې ذکر شوی و چې د توافقنامې نه وروسته به په بیړنۍ توګه د دواړو غواړو زندانیان خلاصېږي او په لسمه ورځ به بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. له بده مرغه یو شمېر د قدرت او ثروت او شهرت حریص و خلکو او ډلو کتلو او بانډونو چې د افغانستان د حکومت په ګدۍ سپاره دي او یا تحمیل شوي دي، هغوی تر اوسه پورې هڅې کوي چې د هغې توافقنامې د ټولو موادو د تطبیق مخنیوی وکړي او په دې ډول وکړی شي چې د یو څو محدودو ورځو لپاره خپل واک وغځوي او په واک کې پاتې شي. او دا وی یو شمیر ملګری چې دا اوس په چور چپاول اخته دي، د افغانستان بانک نه نیولې د مالی وزارت پورې او تر نورو وزارتونو او ګمرکاتو او عایداتي سرچینو، دوی وکړی شي چې خپل هغه بریف کیسونه چې د بهر نه راوړي دا ډک کړي او بیا هغه د تېښتې په وخت کې او یا که د دوی کورسۍ د دوی نه اخیستل کېږي دوی ځان ته یو څو توخې برابرې کړي چې دا د افغانستان د خلکو د افغانستان د امنیتي ځواکونو حق و د طالب میندو د بچیو او د په ټوله کې د دوی ولس د وینو سره د قربانیو سره ستره جفا ده او زر تر زره باید بین الافغاني مذاکرات پیل شي او ټول هغه خلک چې
انصاری صاحب زه بخنه غواړم یو موضوع ته غواړم اشاره وکړم، ځکه که څه هم موږ غوښتل د مصالحې عالي شورا د ډلې یا ویاندویانو نه څوک دي په خبرونه کې ګډون وکړي، خو متاسفانه خبرو ته حاضر نه شول. خو زه به د حکومت یو دلیل دلته ووایم درته. د افغانستان حکومت وایي چې د 5000 سلو په شمېرو کې زندانیان طالبان خوشي کړي دي، د 400 خطرناک بندیانو له ډلې هم اتیا تنه خوشي کړي دي. د سولې د خبرو د پیل لپاره 2000 جرګه راوښتې ده، هغه څه چې دوی یو دلیل یادی چې سولې لپاره ښه نیت لري. ولسمشر په ځلون ویلي چې اوربند د دل خوانه په لومړي ځل باندې نافذ شو، د سولې په برخه کې خپل نور مسائل هم یادی، اما تل په طالبانو باندې دوی نیوکه کړې ده چې د ښه نیت په بدل کې هغوی تاوتریخوالی کړی، هغوی ځانمرګي بریدونه کړي، هغوی نور مسائل مطرح کوي چې رامخته کړي. نو فکر نه کوي چې حکومت هم په یو ډول دلته حد اقل هغه سلګ مسؤلیتونه یا کورنی کار چې دی هغه ادا کړی دی؟
لبا د مرغه موږ او تاسې وینو په دواړو غاړو کې هغه د دری شیر دے وی بہر رنگی کی خواہی جام میں پوش من از درد خرامت می شناسم. موږ او د افغانستان ولس ډاکټر اشرف غنی هم د دې خرامان تګ او رفتار نه ډېر ښه پېژني. د طالب لوری هم ښه پېژني، نړیوال هم ښه پېژني، ښه درک او فهم ترې لرو، او موږ د دوی په هر ناز او نزاکت او په هر حرکت الحمدلله پوهېږو. موږ ته د دواړو غاړو هغه اقدامات چې په هغې کښې د افغانستان خلک قربانې کېږي، د افغانستان په ملي هویت ارضي تمامیت، د افغانستان د خلکو په عزت شرف او ازادیو ژوند په کښې لوبې کېږي، زموږ د نظره د افغانستان د خلکو د نظره مردود دي او د کرکې په سترګه ورته ګورو. هر هغه لوری چې د افغانستان د خلکو د سولې او د دغې وینو د بندېدا په وړاندې یا د وینو د سیلابونو د مخنیوي په وړاندې خند واقع کېږي، هغه د افغانستان د خلکو د ادراس مردود دي. که هغه د امریکې متحده ایالات او د بشر حقوق او د ښې حکومتدارۍ او د تروریزم په وړاندې د جګړې او د مخدره موادو په وړاندې د جګړې د ادعاو سره راغلي او دلته جنایت ترسره کړي، هغه د اسلامي امارت په نوم د طالبانو اسلامي تحریک وي، که هغه د اسلامي جمهوریت په نوم د اشرف غني او عبدالله حکومت وي، باید دغه مذاکراتي لوری که هغه د طالب لوری دی او که د افغان حکومت د خوا نه ځي، ټول باید دې خیر پسې وګرځي او دغه خیر د افغانستان.
ډېره مننه انصاري صاحب، تشکر، انشاءالله بیا هم راګرځم. هغه صاحب، یو مسأله د طالبانو په پلاوي کې د بدلون ده، مخکې هم که زم ګنګوسېدا وي چې د پلاوي مشري به ښاغلی ملا برادر اخوند کوي، خو اوس تازه ښاغلي ستانکزي ویلی چې مشري به دای کوي، او حتی ډېری هغه کسان په پلاوي کې شامل شوي چې هغه د کوټه شورا نه رهبري اخلي، یا بیخي ښاغلي محبت الله ته نږدې کسان دي. اوس فکر کوئ چې د قطر دفتر یو غاړې ته کېږي په یو ډول باندې، او بیا رهبري د کوټې شورا اخلي، هغه څه چې د بحث اصلي مرجع ځان ګڼي او وایي چې اصلي واکداران دوی دي.
دا خو یو نظم و اسلامي ترتیب و نظم هم داسې دی چې پارچا کې اندرو معمول معلوم وي، نو زما فکر باندې دوی به هم په هغه نسبت باندې په هغه لحاظ باندې دا دغه کړي وي. که څم د کوټې شورا ټوله ولاړه شي په قطر کې کښېني او د دوی مشر هلته ناست دي، په شری لحاظ باندې هم اصلي خبره دا ده چې دوی به د مشر خبره د ځانه سره وړي او راوړي. زه فکر نه کوم چې د قطر طرف دې سندې ته شي، خو البته دا دوه شیان دي، یو هغه دوی امارت و ماموریت دی، او بل دا دی چې د دوی د سولې دپاره قوت ور بخښل دي. دا مثلا دا د قوت چې هلته ډېر کوي، دا د خلکو ته دا ثابته کړی چې موږ په افغانستان کښې سوله غواړو. ټولې خلک باید چې د ځان دپاره یو استقلال ولري، ازادي ولري، داسې نه وي چې هغه په هر شي کښې راځي، د رئیس جمهور سره پوښتنې کوي، دغه څه معلومات کوي، په کوچني خبرې کوي او په غټې خبرې کوي، یا په جزې کې یا په کوري کې. یو شی د دواړو اشاره ورته کوم چې د دواړو خواوو صفاته دي چې هغه ډېر عمده شی دي. دلته دا څه چې د سالس بالخیر غواړي
درېمګړی،
موږ په پښتو ورته وایي، دا درېمګړی غواړي، خو نه طالبانو ملت ته مراجعه کړې ده او نه حکومت ملت ته مراجعه کړې ده، ځکه چې دا درېمګړی که اوس موږ وګورو، پاکستان نه شي کېده، ایران نه شي کېده، روسیه چې دا درې سره زموږ همسایګان دي، په دې کښې دا وعده ده چې دا زموږ په ملک کښې به مداخله کوي، او مثلا بلکې حکومت خو لا دا په طالبانو ورتپي وایي، طالبان سره کومکونه کوي. نو او بل په هغه طرف چې راغلي خارجیان دي دلته افغانستان ته، هغه اشغالګر خلک ورته وایي او دا ملک اشغال کړي دي وځي. نو دلته دواړه طرفه چې وګورې، داسې نه شي کېدای چې هم دې مصلح سي هم دې مداخله کوونکي سي، نو دا امکان نه لري. نو مصلحین به خامخا دا د ملت خلک وي. نو زما فکر باندې دغه یو شی د دوی دواړو صفاته دي چې د ملت خلکو ته دواړو مراجعه کړې وایي، د منځګړیتوب په صفت باندې دا خلک وایي، نو دوی به سره نږدې کړي وایي، بیا به سبا د دوی په منځ کې انتقاد هم نه راتلی، ځکه ملت ورته ویلي ویلی شوای چې دا پلانکۍ ملامت دی، پلانکۍ سلامت دی. نو زما فکر باندې دا موضوع به ډېر
ژر. هغه صاحب، یوه مسله مو یاده کړه چې په دې خاطر باندې چې هر مسأله کې د رهبرۍ شورا ته دغه بحث لاړ نه شي او هلته پرې مشورې ونه شي، ځکه ډېر غړي د کوټې شورا نه په دغه پلاوي کې ځای شوي دي، په دې معنا باندې چې تر ډېرو پرېکړو صلاحیت به په هماغه ځای کې د خبرو پر مهال باندې همدغه پلاوی ولري، البته د طالبانو لوري.
نو طالبانو دا خبره کړې ده، دا خبره ډېره ښه کړې ده چې موږ دا هیئت تعین کړی دی، دا قوي هیئت دی، معنی فیصله کولی شي، داسې خبره کړې ده، یعنی چې اره پیسره دوی دلته وکړله په دوی باندې اعتماد او باور دی، د نورو خلکو یا د دوی خپل مشرتابه په دوی باندې اعتماد او باور دی، نو دوی دا پیسله نو نور مته او نه دوی دا زړه نازړه دي چې دلته پیسله وکړي نه وکړي. نو زما فکر باندې دا دوی هم دا خبرې ته اشاره کړې ده، نو کېدلی شي چې دا خلک به تر کوم حده چې زه هم پېژنم، ځکه چې دا خلک ما سره په دا قاج قضات چې دي دا ما سره په دایره کې استېدلې دي، زه د پیو د یو مدرسې خلک دغه چې دا نور خلک دي د طالبانو په وخت کې دغه وخت زه پېژنم، دا خلک چې دي قوي خلک دي او په ازروي منطقم قوي دي، ازروي علم هم قوي دي. زما فکر باندې دا خلک چې دي هغه په یو اندازه کې استقلالم لري، نو کېدلی شي چې دوی به پیسله وکړي او په ډیرو شانو کې به دوی خپل مشتابه ته په دې مراجعه وکړي چې دوی هم په هغو باندې اعتماد لري، هغه هم په دوی باندې اعتماد لري.
صحیح مننه، هغه ته انشاءالله بیا هم راوګرځو. انصاری صاحب، په دغه وروستیو کې د سولې بهیر او دغه مسایل چې ډیر زیات البته ګرم شول، نو د طالبانو یو پلاوی پاکستان د سفر هم درلوده چې عامي نیوکې درلودې په ځینو مسایلو کې، خو د افغانستان حکومت چوپتیا هم پرې راغله، باغه باندې راګي کوم، خو په ټوله کې بیا پاکستان ته د طالب پلاوی تر سفر د ترشا کومې خبرې کېدې شي، هغه چې پر رسنیو کې راغلي طالبانو شریکی کړو د پاکستان حکومت شریکی کړی کده کنه، د پردې تر شا نور مسائل هم چې بحث پر شوې آلته
دا خو دواړه خلری، یو د طالبانو او د افغان حکومت طرف تبلیغاتي مسائل دي، او بل د پاکستان او نړیوالې ټولنې مسائل دي چې بحث ور باندې په کورنۍ او نړیوالو رسنیو کې هم په ټولنیزو رسنیو کې کېږي، د ځینو سیاسي مجالسو او د کارپوهانو مجالسو کې ور باندې بحثونه کېږي. د طالبانو لوري خو په صراحت سره اعلان وکړ چې په دې سفر کې د افغانستان د سولې، د مهاجرینو او د هغه لویو لارو یا بندرونو او سوداګرۍ په مسله بحث او خبرې کېږي. دغسې د پاکستان حکومت هم هغه اعلامیه چې نن یا پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خپره کړې، په هغې کې دوی هغه یو ډېرې جدي موضوع ته چې تطبیقات یا بحثونه ورباندې روان و چې پاکستان تراده دی چې یو ځل اعلان وکړو چې په مدبرادر او ځینو نورو طالب چارواکو بندیزونه دي، د سرحدي په ګډون د هغوی شتمنۍ به کنګل کېږي، د هغوی په سفرونو به تعزیرات راځي او نور مسایل. د هغې سره سره بیا هم واورېدل شو چې د طالب پورپوړی چارواکی د مدبرادر په پاکستان ته رسمي بلنه ورغوښتل شوې، نو دلته دا تشویشونه یا تبلیغات او بحثونه روان و چې ګواکې دوی پاکستان غوښتي چې په دې برخه کې په هم حکومتي ادارو یا په پټه ښکاره تشویشونه څرګندول، او هم د سیمې ځینو هېوادونو د هندوستان لوی تشویش و چې ممکن په دې بحثونو کې د هندوستان په اړه پاکستان دوی سره خبرې وکړي. د کشمیر مسله او موضوع دغسې د سولې په برخه کې داسې ویل کېده چې هغوی که ورته ځینې وړاندیزونه یا د دوی په اصطلاح لارښوونې کوي چې دا وکړي او دا مه کوي په مخامخ ډول، تر څنګ دوی د ډیورنډ په کرښه ورسره خبره پاکوي چې دا به څنګه کېږي. طالبان سره د دې چې د جلا ډیپلوماسۍ حرکات او فعالیتونه لري، مګر د هندوستان سره هیڅ اړیکې نه د مسلمانانو د دفاع په لړ کې ونیولې، نه یې هم د سولې په برخه کې د هغوی سره تر اوسه پورې داسې خبرې کړې لکه د چین او د روسیې او د جرمني او نورو هیوادونو سره لري. فکر کوو چې هیڅ ډیپلوماتیکې اړیکې ورسره نه لري. دې هم یو لړ شکونه راولاړ کړي چې د پاکستان اثرات یا د هغوی فرمایشات په ځینو مسایلو کې منل کېږي. نو دلته دا وروسته په ډېر غوطه توګه په ډېر صراحت د لهجې سره او په ډېر متانت سره هم د ډیورنډ د موضوع په اړه خپل دریځ روښانه کړي، رښتینی دریځ، او هم د هندوستان او د کشمیر په مسله کې ډېره مننه، ډېره مننه کی چې دوی دا وایي سره هم د لکه د چین او د روسیې او نورو هیوادونو ډیپلوماټیکې اړیکې لري یا یې ساتل غواړي او یا نه.
ډېره مننه ساري صاحب، تشکر، بخیر اوسئ، ان شاء الله
په
لپاره د سیمې د یو وادر قدرت
که وخت ملګرتیا او کساری سه ان شاء الله بیا مګر زما غاسه بزوخ پرونی ورسی شی بیم دی یو اخر پښتنه چې غواړم مطرح کې مګر شي د دې په خاطر باندې چې هر څه ژر مذاکرات پیل شي او ټول خندونه له منځه لري شي کپلان ډول راته وای حد اقل سو کې دواړه لوري چې دغه تمه د افغانانو د بل اخر هغه ته خپل هیلې ته ورسیږي.
زما فکر باندې دوی قبول دي. یو خبره دا ده چې انعطاف پذیری ده، البته انعطاف پذیری هغه په اسلامی او ملی کچه باندې، یعنی چې اسلامی او ملی امور چې دي هغه پکې نغښتي وي او د هغو مراد سوی وي، نو بیا انعطاف پذیری که وشي سړی به نه ملت ته پړوي او نه به مسلمانانو اسلام ته پړوي. یوه دا خبره د دواړو طرفو سه ضرور دی چې یو اسلامي میکانیزم جوړ کړي، په اسلامي میکانیزم باندې دواړه ولاړ شي، البته د اسلامي میکانیزم سره ملي مراتونه وي. او در دوهمه خبره دا ده چې دې ته به قرباني وایو. دوهمه خبره دا ده چې د ملت ته لکه ما چې مخکې وویل دواړه طرفه مراجعه وکړي، که ملت ته دوی په مابین کې سالس پل خیر واقع نه شي او ملت ته دوی په مابین کې فیصله ونه کړي او ملت دوی سره را نږدې نه کړي، زما فکر باندې هیڅ امکان نه لري چې دوه کسه چې عداوت سره لري او د ډېر لږ وخت دپاره عداوت پیدا شوي د یوې ورځې عداوت وي، له هغه دوه کسه دې ته ضرورت لري چې یو څوک د دوی په مابین کې کښېني یو درېیم، او دا چې د څلوېښتو کالو په یوه حساب باندې په بل حساب د شلو کالو عداوت دی، دا زما فکر باندې دا چې استکیږي دا به په دې باندې استکیږي چې هغه به ملت ته کښېني یو سالس بل خیر به وي بیا به یو استکیږي. نو دغه دوه شان ته زما فکر باندې ضرورت ستا په دغه وخت په دغه شان کمرات کې بیا به په افغانستان کې سلح راتلی شي، او که چېرې دا شان مراد نه کړي بیا به په مشکې نور خلک لاسونه چي همسایګان به هم لاسونه چي وایي سوله زه در کوم غربیان به هم چې هغه دلته راغلي دي هغه به هم دغه کې امن لاسونه چي سوله زه در کوم، هر څوک په خپل مفادات دلته ځایوي او د خپل مفاداتو په بنا باندې به لکه راغلي چې دي په هغه بنا باندې به سلم را کوي. نو زما فکر باندې هغه به د دې ملت و د دې ولس و د دې مملکت سره ظلم وي، او دا 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 د امکان وتلې خبره ده. زما خو دغه د جوړ لار بولم او بل لار نه بولم.
ډېره مننه انصاري صاحب، تاسو هم لنډو ته اشاره وکړي دې په خاطر باندې چې هر څه ژر د خبرې پیل شي او دغه ستونزه بالاخره دریخو ته سره ورسیږو چې مشخصه شي او دواړه لوري او تفاهم ته ورسیږي. کوم ټکي لنډ ورته اشاره وکړي؟
فکر کوم چې د افغانستان خلکو ته اولیا ملي ګټې او د افغانستان د خلکو عقاید ډېر ارزښت لري چې زموږ دین او عقاید دي، زموږ وطن او خاوره ده او زموږ ولس دی. دواړه لوري باید د دې دریو لوړو او اولیا ارزښتونو نه پورته پروازونه ونه کړي او د دې نه ښکته د افغانستان د خلکو زموږ د وطن او د عقایدو په رڼا کې سره نتیجې ته ورسیږي. زه د ښاغلي اکبر هغه دا خبره تاییدوم چې یو درېمګړي یا سالس بل خیر ته حتما اړتیا شته. موږ په افغانستان کې دننه د اکبر هغه په مشرۍ د سولې جبهه ده، دغسې نور جبهات دي، ګوندونه دي، مدني بنسټونو چتر اعتیادونه دي، دغسې طاقتي ادارې دي چې د سولې په برخه کې کار کوي. په دې ټولو غږ کوو چې راشئ د یو واقعي ځواک په توګه، د دې ملت د رښتینو استازو په توګه، د یو ستر ملي چتر لاندې سره یو شی یو موټی شی د افغانستان د سولې د ملي ائتلاف په نوم یا په هر شکل چې ستاسې بنسټونه او د هغوی درنښت هم په ځای وي، ستاسې د ګوندونو او د سولې د جریانونو درنښت او ارزښت هم په ځای وي، لومړی دلته په کور دننه سره خپله کې سوله وکړو، د ولس ترمنځ، د احزابو ترمنځ، د بنسټونو ترمنځ، او بیا د حکومت او د اسلامی امارات یا د طالبانو د تحریک
ډېر مننه انصاري صاحب
د هغې د له منځه وړلو او د واقعي دوامداره سولې پرمختګونو او پایدار امن دپاره.
ډېر مننه انصاري صاحب له تاسې را و ښاغلي اکبر اغا څخه هم چې په بحث کې مو راسره ګډون وکړ. زه اورېدونکو ته یادونه کوم چې د شریف صاحب اړیکه هم راسره لومړی او پرېښوه تر اخره وصل نه شوه، او د مصالح علي شورا ته مو د ګډون سربېره په دې بحث کې چې جلا جلا مو ورته وویل چې ګډون ونکړه. نن خبرونه هم پای ته ورسېده. پاک الله مو شه.
پنځویش دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث